بشار لسد لپوزه تشتیدلی منصبدار او اسکر را ټول شوی ول. د بشار لسد د رژیم مخالفانو په ترکیه کې تر غونډو وروسته په 2012 میلادي کال کې د سوریې ملي شورا په نوم سیاسي ډله تاسیس کړه. د ترکیه حکومت رسمن هغې شورا ته د سوریې د خلکو د مشروع استازي موقف ورکړ. په 2014 میلادي کال کې د داعش وسلوالو د ترکیې پولې ته نږدې د کردانو پر ښار کوباني حملې پیل کړې. سره له دې چې جګړه د ترکیې پولې ته تقریبا رسېدلې وه، ترکیې غربي قدرتونو ته اجازه نه ورکوله چې په کوباني کې له کردانو سره پوځي مرسته وکړي. د ترکیې حکومت په سوریه کې د کردانو له پیاوړي کېدو او پی کی کی ته د نږدې ډلو د خودمختاره سیمې له رامنځته کېدو سخته ویره درلوده. له دې امله اردوغان پریکړه وکړه چې د تروریزم پر ضد د جګړې تر بیرغ لاندې د داعش او پی کی کی پر ضد پوځي کمپاین پیل کړي. انقره د 2015 میلادي کال په اګست کې د امریکا په مشرۍ له پوځي ایتلاف سره چې د داعش پر ضد یې جنګ کاوه یو ځای شوه. دې ایتلاف د سرحدونو او هوایي ډګرونو کنټرول په لاس کې درلود. خو ترکیه د 2016 میلادي کال په اګست میاشت کې د سوریې په شمالي سیمو کې د فرات سپر په نوم پوځي عملیات پیل کړل. په دې ډول عربو ملیشو ډلو ته زمینه برابره سوه چې د ترکیې پولو ته له دوو نږدې سیمو جرابلس او الباب څخه د داعش وسلوال وباسي. د 2013 میلادي کال په جنوري میاشت کې د ترکیې حکومت د زیتون څانګه په نوم ځمکني او هوایي عملیات د سوریې په خاوره کې پیل کړل. دا عملیات د کورد ملیشه ځواک یا پیشمرګه پر ضد وسول او په پایله کې د ترکیې ټانکونه او عسکر د افرین سیمې ته ورننوتل. د همدې کال په مارچ کې د ترکیې پوځ او د هغوی عربو ملګرو کوردان له افرینا وایستل. د ترکیې پوځ د سوریه په خاوره کې دریم پوځي عملیات د اکتوبر په 9 پیل کړل چې په نړیواله کچه وغندل شول. واشنگتن د اکتوبر په 16 اعلان کړی و چې انقره به ډیر ژر هغه عملیات چې له ډیرې مودې راهیسې یې پلان کړي وو د سوریه په خاوره کې پیل کړي او امریکایي ځواکونه به له سیمې ووځي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غړنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو سربېره د لیک د تاریخ ارزښت او د لیکنې د هنر په اړه راپور برابر کړي.
قرآن شریف کې د خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستلیخ دی، شکست دی، نسخ دی. نسخ چې لکه قرآن شریف کې استعمالي ډېر غټ دی، ځای ډېر نسی.
په هنر جاج کې له څېړنوال سید نظیم سیدی سره په شعر او هنر کې د انفرادیت جاج اخلو.
یو مسله چې کله مونږ وایو د انفرادیت مسله، کله کله کاغه بل باندې چې مونږ پښتو کې په خوا ورته خودي ویل اغه ته راوړی بیا دانی خونی غد فلسفي سره وته.
په زړه پانه کې به لنډه کیسه سوال واوري.
د ښار د کونی دروازې خواته په وړو کې چمنګي کې د صبر ونی ترڅنګ دیوی خزي په زنګون
او په ورخمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري.
نن دا د بل کال د ژوند تیر شو، نوې کال راغې. نن دا د بل کال د ژوند تیر شو، نوې کال راغې. هم جڑا راغلا او هم پزړه کې مدا خیال راغې. ستانه می سوال کو چې ستاد لوري سوال را.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
تیرونه د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ دو دیرش عنوانه بیلابیل کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ کړل. دا کتابونه چې په پښتو، دری او ازبکي ژبو چاپ شوي د خپلواکۍ د سلمي کالیزې په ویاړ د چاپ په ګاڼه وپسولل شول. که څه هم په تیر کې د ماشوم ادبیاتو لپاره څه ناڅه کار شوی، خو په دې وروستیو کې د ماشوم ادب لپاره شوري هڅې لا زیاتې شوې دي. د ماشوم د ادبیاتو د برخې غني کېدل مقتدا ډاډ راکوي چې د ماشومانو فکری لوری به مثبت خواته روان وي. خو اړتیا لیدل کېږي چې د ماشوم ادب څېړنې لپاره په تیوریکي برخه کې لا ډېرې هڅې وشي، او که چیرې دا کار وشي نو لری نه ده چې د ماشوم ادبیات به لا غښتلي او کره شي. په همدې هیله نننۍ خبرونه پیلوو او په پیل کې له همایون هیواد څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په کابل کې ونمانځل شوه. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو د معین فاضل سنچارکي د دولتي او خصوصي رسنیزو بنسټونو د یو شمېر مسؤلانو او دغه راز د یو شمېر بهرنیو میلمنو په ګډون د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې جوړه شوه. اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون رئیس عین الدین بهادري د دې کمیسیون د جوړولو، کړنو او فعالیتونو د اړتیا په اړوند معلومات ورکړل او څرګنده یې کړه چې د لومړي ځل لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د افغانستان د اسلامی جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په واسطه توشیح شو. بهادری وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د محتوا له نظره په نړیواله درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړی او په دې برخه کې یې د یو شمېر جګپوړو دولتي مسؤلینو څخه مننه وکړه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو معین فاضل سنچارکي په خپلو خبرو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې له امله رسنیزو کارکوونکو او د هیواد خلکو ته مبارکي وویل او زیاته یې کړه په تیرو 15 کلونو کې د ملي یووالي حکومت په دوران کې اطلاعاتو ته د لاسرسي لپاره د مناسبو زمینو او امکاناتو د برابرولو، د خبریالانو د حقونو د دفاع، د تاوتریخوالي د دوسیو د څېړنې او اطلاعاتو ته د لاسرسي د تفسیر لپاره د ټولو لازمو زمینو د برابرولو په لار کې ډېر مهم او اساسی ګامونه اخیستل شوی دی. په بامیانو کې د نړۍ د فرهنګي میراثونو ساحې تیرونی په یو عمومي اشار کې له کثافاتو څخه پاکې شوې. دا اشار د افغانستان لپاره د کار او توسعې د موسسې لخوا د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د رضاکار ځوانانو په همکارۍ د بودا په ساحه کې ترسره شو. د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر سید احمد حسین احمدپور چې په دې اشار کې ګډون کړی وویل اشار خپله یو ډلهییز پیغام دی او سیلانیانو او د بامیانو خلکو ته دا پیغام رسوي چې د فرهنګي میراثونو د ساحو ساتنه او پاک ول نه یوازې د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست، سیمه ایز حکومت او د اړوندو بنسټونو مسؤلیت دی، بلکې ټول افغان وګړي او سیلانیان د فرهنګي میراثونو د ساتنې او پاکولو په وړاندې مسؤلیت لري. د افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ د هغو 2 کتابونو مخکتنه وکړه چې د افغانستان د خپلواکۍ د سلامي کلیزې په مناسبت چاپ کړي وو. دا کتابونو د مخکتنې غونډه چې د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځي په تالار کې جوړه شوې وه، د بنسټ د غړو او د چاپ شویو کتابونو د لیکوالو تر څنګ د پوهنتون استادانو، فرهنګیانو او ماشومانو پکې برخه اخیستې وه. د غونډې د پیل وینا د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د ملي بنسټ مشرې نعیمی غنی وکړه. هغې وویل چې د کتابونو د چاپ په پروسه کې د ماشوم لیکوالو کتابونه هم چاپ کړي دي.
هغه لیکوال چې نوی کار کوي، هغه ماشومان چې لیکوالي کوي، دغوی کتابونه په دې رد نه شي چې دا د ماشومانو کتابونه دي او یا محتوا یې ضعیفه ده. باید هغوی ته واک ورکړل شي او وخت ورکړل شي چې دوی خپل فکر ولیکي او هغه چاپ ته ورسیږي. بنیاد یو داسې رول ولوبوه چې موږ له لیکوالو څخه کتابونه واخیستل، محترمو رسامانو دوی ته موږ کتابونه وسپارل، دوی رسامي کړل او ډیزاین یې کړل، بیرته هغه چاپ ته موږ وسپارل. یعنی بنیاد دلته پکې کومه مالی ګټه نه درلوده، یوازې موږ هغه ارتباطی پول و چې د کتابونو مو تر چاپ پورې ورسول.
د کابل پوهنتون د ادبیات پوهنځي د پښتو څانګې استاد ډاکټر اجمل خکولی هم د مخکتنې په غونډه کې خبرې وکړې. هغه وویل که ماشومانو ته کتابونه لیکل کېږي، هغوی انګیري چې عزت یې کېږي، ځکه نو وروسته د دې عزت ځواب په مینه ورکوي.
دا د نوي کلچر او د نوي دنیا او د نوي ادبیاتو یو خصوصیت دا دی چې ماشوم ته پکې ځای ورکړي دی. یوازې د غټانو لپاره ادبیات نه دي، بلکې د ماشومانو لپاره هم ادبیات دي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم زمونږ د ادبیاتو دا برخه ډېره خواره وه او دغه شانتي بنسټونه لکه د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو ملي بنسټ، دغه شانتي بنسټونه زمونږ دغه مشکل هوارولی شي. په کار ده چې موږ استاد سي د ماشومانو احترام وکړو او دغه شانتي د ماشومانو لپاره خپل ادبیات ولرو. او زه فکر کوم چې یو د ماشوم سره د ماشوم په سطح باندې د ماشوم د ادبیاتو د ایجاد یو ټول نه لوی پیغام دادې چې هغه انګیری چې زما خلک عزت کوي، زما لپاره کتاب لیکي او په کار دی چې زه د دې عزت جواب په ډیره مینه باندې ورکم.
ساجد نوري هغه د 14 کلنه ماشومه ده چې د ماشوم ادبیاتو د ملي بنسټ لخوا کتاب چاپ شوی وو. ساجد چې په خوا شاعري کوله، اوس یې د کیسو لیکلو ته مخه کړې. هغه د خپل کتاب پاړه وایي،
لومړی ځل چې ما خپل کتاب په لاس کې واخیستو نو زه ډیره خوشاله شوم او ما د تصمیم ونیو چې په آینده کې نور هم خپل هیواد خدمت کوم. کتاب د ماشومانو لپاره د یووالي د پبرک دی چې لوبه هم کوي او درس هم اس فلن ماتو کسی نور ہم لکلی یو مہربانا توتی او بل اخیر انجلی دا
پاتی رو تو کلونو کی کچھ ہم یو شمیر بنسٹونو ماشمانو تا کتابونا چاپ کردی خلا ہم دیرو ماشمانو تا ندی رسی دلی تا افغانستان دا ماشم ادبیاتو دا ملی بنسٹ مرستیال گول بلوچ وائی دوی حد سکوی دا کتابونا چی پا مختلف ژبو چاپ شوی دا ہیواد ہو غسی متورس سوی چی دا ژبی پکی ویل کی گی
یو ماشم پا چاربرجک ولسوالی کی دا نیمروز او یو بل ماشم پا نورستان کی او یو بل ماشم پا سریپول ولایت کی پخپل مورنی ژبا کتاب واڑی آیا دا کتاب افغانستان کی پیدا کوالیسی اس کلن زخپل نورستان تم تلالیم شبرغان فاریاب سریپول او نیمروز هلمند تم تلالیم ما چی دو دوغو ماشومان و جوان آلات لیدلی ز فکر کوم چی اس کل آغا سی چی موجه تصور کو آغا سی ند پا آغا سی ما کی دا ماشومانو دا کتابون ور حقوا دا لویان لپار هم داغ کتابون نسته دو دوی دا جیبی لپار نو پا هم داغ اساس چی کل از موج مجلس و دو دیش کتاب مچاپوالا موج پریکر وکرالا چی پا دی که با پشایی جیبی نورستانی جیبی بلوچی جیبی او ازبکی جیبی لپار هم کتابون چاپ کن چی دا مخ که دیر کم سوی بو او دا دا لمریز لپار دا داغ بنسرت نوشتو از موج پلان برنامه هم دادا چی داغ کتابون هم دیر جر دا اغوی پسی مکی ویشو
مک هر ورځ لیکو لیکلولو او د لیک پر لیکنې نورو ته ټینګار کو دا ځکه چې لیک د علم د انتقال یو ښه او غوره وسیله ده او هر هغه څوک چې لیکل وکړي او د لیک لوست وکړي نو موږ یې باسواده بولو زموږ د ټولنې ټولې علمي او رسمي چارې د لیک پورې مستقیم اړیکه لري او که چیرې لیک ونه وسي نو ښایي انساني ژوند له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي خنو چې داسې ده د لیک تاریخ تر کومه رسی ارزښت یې څه دی او د لیک ډولونه کوم دي دا هغه پوښتنې دي چې فرشته مرسل یې په نننی تفصیلي راپور کې ځوابوي
درنه اوردونکو د لیک د پیدایښت تاریخ د انسان د پیدایښت له تاریخ سره ذاتی تړاو او پیوند لري چې د ټولنې د پرمختګ او ترقی سره یې په موازي ډول پرمختګ او تکامل کړی دی او تر دې شکل را رسیدلی چې نن زموږ او ستاسو په لاس کې قرار لري. د لیک پیدایښت اسلامي پوهان د آدم علیه السلام د پیدایښت پورې تړي او وایي کله چې آدم علیه السلام ځمکې ته راغی نو لیک یې پیل کړ او له ده وروسته ادریس علیه السلام د قلم په وسیله په خپلو ګوتو لیک کړی دی. د کابل پوهنتون استاده پوهندویه ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د لیک په اړه یو شمیر پوهان افسانوي نظریات لري او وایي چې کله د پیشدادیانو په مقابله کې دیوان ماته وخړه نو د ماتې په صورت کې هغه ته لیک وروخود. نوموړی د لیک د تاریخ په اړه وایي
د شواهد په لحاظ که څه هم د بشر تاریخ په زرګونو زرګونو کلونو پورې ته رسېږي مګر د لیک تاریخ ډېر راوروسته دی چې تقریبا شاوخوا 5000 او په دې شاوخوا کې د لیک تاریخ خودل شوی دی خو په ځینو هغه کې ماخذونو کې داسې وایي چې د 10000 او 15000 په شاوخوا کې د لیک تاریخ ثبت شوی دی.
د ډاکټر زرغونی په خبره چې لیک د تاریخ په اوږدو کې ځانګړې مرحلې طی کړې دي او له همدغه عمله بیلابیل ډولونه رامنځته شوي دي
او دغه لیک چې منګه اوس لرو یا اوس رواج دي دا لیکونه په دې شکل نه و لکه دا اوس چې رواج لري. دا لیکونه په اول سر کې د بشر اختراع شوه دوی اشاروي افهام او تفهیم درلودو بیا د دې اشارو نه د دې لپاره چې دوی یو سند یا څه شی ولري دوی تصویري لیکونه جوړ کړ. تصویري څه معنی؟ په دې معنی چې د شیانو تصویرونه وکړ مثلا د مرغانو یا د ونو یا د انسانانو هماغه شکلونه به رسمول هغه رسمونه ورو ورو بیا دوی په دې نښو باندې بدل شو چې دا چون هغه خو مشکله وه چې د هر شي دپاره دوی تصویر یا رسم وکړي بیا هغه ورو ورو په تاریخ په اوږدو کې دا تصویرونه هغه شو په نخو باندې بدل شو چې بیا بلاخره د میخي خط دغه مسر هغه لیکونه چې رامنځته شو چې یو سومری لیک رامنځته هغه بیا ورپسې مصري لیک رامنځته شو بیا چینایي لیک رامنځته شو او د هغې نه وروسته بیا فینیقیانو لیک رامنځته شو چې دا لیکونه ورو ورو هغه خپل اشکال رابدلولو بالاخره یونانی لیک دود یا لیک رامنځته شو.
نوموړي وایي چې لیکپوهانو د نړۍ لیکنیز پرمختیایي بهیر په څلورو پړاوونو کې څیړلی دی چې عبارت دی له جمله ایز لیک، کلمه ایز لیک، څپیز لیک او اوازي لیک څخه. اغل زیور زیاتوی چې لیک د خپل ځانګړي ارزښت لمخې په ټوله نړۍ کې واکمن توک دی او کچیر لیک ونه وسی خای ژبه د مارک لک واخسر مخشي.
څنګه چې موږ ګورو زمونږ په ټوله نه کې یا په ټولنیز ژوند کې ژبه یو مهم توک دی او هغه د افهام او تفهیم توک دی او غیر د افهام او تفهیم نه نور مسائل هم په دې پورې اړه لري. خو ژبه یو ژبه تیریدون که ده مثلا وینا ده خبری کی که اغا بلاخره ده منزه زی مگر لیک دست یو شیده چه اغا پاتی کی گی پا آثار پاتی کی گی او ده لیک باسته ام ده اغا لیک ده چه ده ننه طول ده علوم و پرمختهی بهیر مثلا ده یو زینه بلزه تا انتقالی گی او ده لیک باسته کولیشه چه علم دوی خبرایی.
د زرغونی په خبره په نړۍ کې د لیک ډولونه زیات دي خو هر لیک په داخلي جوړښت کې هم ځانګړي سبکونه لري چې دا چاره تر ډیره په خطاطانو پورې اړوندېږي. خطاط شګوفه الکوزیچ د لیک په برخه کې زده کړې کوي وایي چې لیک ځانګړي سبکونه لري.
ورا کوم خط دی چې په هر سیمستر کې تقسیمېږي. مثلا اول سیمستر کې نستعلیق یا شکست خط وای، دوم سیمستر کې نسخ خط وای چې په خپل قرآن شریف کې دی. خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ خط دی. نسخ خط چې لکه قرآن شریف کې استعمالي ډیر غټ دی، ځای ډیر نسی او دا واضح دی. سترګو د دې د پاره شدي چې مثلا غټ لیکل شوی دی او واضح دی، سترګې نه ځای پکېږي. دا نور خطونه نستعلیق او شکست دا به فاصله کم نسی او ډیر سره جنجال باندې مثلا ډیر سره په ډیزاین او ډیکور ډیر مشکل لی تر څو چې هغه نفر د نستعلیق یا نسخ خط نه ویلی هغه امکان نه ست چې هغه خط وي او نسخ چې بده هر څوک ویلی سي واضح دی.
د نوموړي په خبره د لیک سبکونه د عربي ژبې په لیک دود کې کارول کیږي. نوموړي د لیک د تاریخ په اړه وایي چې د واهې راتګ په خپل د لیک د موجودیت گواهی ورکوي.
چې اول چې خط رالی پر د هډوکو باندې چې خط لیکل شوی او اول سر هغه مثلا د خپل رما یا د پسونو د شان چې حسابوله هغه پر د هډوکو باندې به داسې خط کوي چې یعنی دونه اسب لرم یا دونه حیوانات را سره دي. دا هلته محاسبه کول بیا د مرور د زمان خط پیدا سو چې اولین خط پر د ډبره باندې لیکل شوی او بعد هغه هډوکو اولین خط پر ډبره باندې لیکل شوی. د اسلام د نیګا سکو ګورو اصلا د وحی چرال او د قران شریف او د مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول قران شریف چې سره یو ځای کې او ناشته سو ته هدف د دې خط مر ټول مسلمانان ته په دې خاطر ارزش هم لري او راته کومه کوم کړي که خط نه وای اوس د هدایت چې د قران شریف څخه راغلي نسوي مکول چې دغه مشترا ورسیږي. دغه یو غټ کمال د خط دغه دي چې اثر ژوندۍ ساتي. مثلا حافظ بابا یا رحمان بابا د ټول خپل د خط په لحاظ باندې یا د شعر په لحاظ باندې چې د دې اثر پاتې دي نن ورځ پرې پزرونه کې ژوند دي. ما خپل خط د دې خاطر چې نسخ دی واضح دي او په مکتب کې چې هر کم مثلا نازيري به یا هر ژورنال دار موضوع چې به د مالیکل چې واضح سی او پرنټاول به ټول شاګردان ته ورکول. بیا د شایسته لحاظه تمرین غواړي. د مشق خط ما تقریبا یو کال تمرین وکي ظرف دی یو کال کې شایسته سو خپل تمرین د لحاظه
دی. اغلی الکوزي په خبره چې لیک په دوه مفاهیمو خاص او عام سره بیلیدلی شي او دا نظریه تر ډیره د یونانی لیک پوهانو د نظریه پر بنسټ رامنځته شوې ده. قمرالدین چشتی چې خطاطي کوي نوموړی د لیک په ارزښت او په افغانی فرهنګ کې پر موجودیت خبرې کوي.
سرویخت کاله کیږي چې په خط کې اخته یم، خطات سړی یم، خط او خطاتی چې مونږ د فرهنګ یو سیره ده. مونږ کولای شو چې د خط په واسطه خپل مرام او مقصد خپل شخص ته انتقالوو. په همدې لحاظ خط زمونږ په فرهنګ کې یو اساسي رول لري. خط خود څو رقمه دي، تقریبا شپږ نوه خط معمول وو، لکه محقق، رقا، نسخه، تعلیق او نور. او روز تا عجم چه مونگ عجم یو کوشش بکل چه ده شپگ نوه خط که چه مخ که ایجاد چه بو لکه نسخه و تعلیق افغانان کولشو بس یا و بلا خط اختراع کل چه نستعلیق نومیدن. زمون پا طولنه که اوز نستعلیق او شکسته معمول دی او کولایشو پا نسخ هم باندی خط اولی کو چه قرآن کریم ده نسخ پا خط که تلیکل شویدی چه ده لوستلو پا وقت که آسان طریقه ده پا همدی لحاظ خط نسخه که ده قرآنی خط هم نومیده.
ده زیادوی چه پختو جبه ده لیک دود سب کنه لره بی جبه سخه رغلی دی. د لیکنې په برخه کې هر کس کوشش کوي چې ښه لیک ولري، مګر د ځینو کسانو لیکونه بیا دومره خراب وي چې لوستل سخت وي. ډاکټر متوفی نوسی بیا وایي چې د اکثره ډاکترانو لیکونه خراب وي، دا چې ولې هغه به په خپل ځواب کړي او هم براته وایي چې د ښه لیک درلودل لاملونه څه دي.
د ډاکترانو خط په عمومي صورت د ډیری ډاکترانو خط د لوستلو وړ نه وي، دا معموله ده. زه خو لاملونه دا ګڼم چې د ډاکټر صاحبان چې کله په فاکولته کې درسونه وایي، مثلا زموږ په دوره کې موږ ډیر نوټونه لیکل او دا نوټونه به هم ډیر چټک لیکل، نو په چټکه لیکنه کې خط سم نه راځي. او بل دا چې ډاکټر صاحبان کتنځایونو کې پروختونونو کې زیات لیکنو سره سره کار لري، لیکي مثلا دوسیه لیکه، مثلا نسخه لیکه، او سره نه لري، بس کوشش کوي چې هر شی مخفف ولیکي او زړی ولیکي، بس هر رقم چې ولیکي مغسی زړی مغسی لیکي. زما په نظر یو خدا ده چې دغه لیکل هم په دماغ یا په مغز کې یو مرکز لري. ډیر داسې کسان چې ډیر ښکلي لیکونه لري، یعنی لیکنې داسې لکه ته به وایې چې ماشینی لیکل شوي، او ځینې کسان استعداد زیات لري خو لیکنې ډېرې ګډې لکه ډاکټرانو. خدا هم د دماغ هغه برخه پورې اړه لري چې هغه د لیک مربوط ده، یعنی د چا د لیک برخه چې په دماغ کې ډیره پیوړی او ډیر وده کړي، هغه کسانو لیکونه ډیر خي. او دا له ماشومتوب نه په ماشوم باندې چې کار وشي، مثلا د خطاطي هنر تعقیب کی کار سره وشي، د لیک برخه په دماغ کې وده کوي او نمو کوي او لیکي خرځي.
ډاکټر یونسی خپل شخصي تجربه ته په اشاره سره وایي،
خپل زما خط بدون خو بیا هم کله چې زما اصلوم د هغه نه راپدې خو زه اوس فکر کوم چې لږ به پکې بدلون راغلی. ما به مخففات شروع کړي خو ما خط همیشه لوستل کیږي. زه داسې ډیر کسان پیژنم، مثلا زه په خپل کتنځي کې چې کله د نور ډاکټر باندې نسخې راوړي، زه چې ګورم هیڅ په اکثرو درملو زه نه پوهېږم. سره دې چې زه درملو سره آشنا یم، مسلکي کسم یم، خو زه په درملو نه پوهېږم. بیا له ناروغ نه د دوی درمل راغواړم چې کوم درمل یې درکړي، زه درمل له مخې وپوهېږم چې دا کوم درمل دي. په خطونو اکثره زه نه پوهېږم. خسته لیک هغه ده چې ټول حروف ټیکی نقاط دي هغه پکې مراعات سي او د لستلو وړي. بیا لیکنه هم ځان ته خپل ځانګړنې لري، لیک دودونه توپیر لري سره. مثلا ځینې خاص خطونه لیکونه د سي چې شکست لیکونه وي، ځینې د سي چې چاپی لیکنی لکه د ټایپ غوندې چې ټایپیږي.
د پښتنو شاعرانو او هنرمندانو په حلقو کې اکثره وخت د انفرادیت او منفردوالي بحث کیږي. دا چې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي او په هنري برخه کې انفرادیت یعنی څه، دا او د تورته پښتنې مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د پښتو ټولنې له مشر څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکی کړي.
هنر جاج
پختنه دا چې موږ تاسو خو شاعری یا هنر په عموم کې دا چې تصویر خو بیر ابيلي خواوي تصویر یو نر بحث چې اوس په ادبیاتو کې دغه د یوشتمې پیړۍ په وایل کې دا راپیدا شوی دی، هغه د انفرادیت بحث دی چې په هنر کې د انفرادیت څېړنه ده. که چېرته زموږ اوریدونکو ته دا تشریح کړي اصلا انفرادیت څه شی دی.
یو بحث د انفرادیت او سب رامنځته کیږي، یو مغالطه ونه شي ډیر زلده سی فکر کیږي چې انفرادیت دا سب دی. په ټوله معنا یې جلا کولی هم نشو چې ووایو، ځکه موږ په دې پوهیږو چې ادبیات او فلسفه، ادبیات او هنر، ادبیات او ټولنپوهنه، ادبیات او روانپوهنه، چې زه لا تر اوسه په دې نظر نه یم چې دا د ارواپوهنه وي، دا یو په بل کې اغېزل شوي مسایل دي. ډېر ځله ادبپوهان وایي چې کله کله ادبیات د یو کور یا د پوخ بڼه غوره کوي، ځان ته د مظروف بڼه غوره کوي، چې ته په هر ډول ظرف کې ورا چې ځان جوړولی شي. عینې مسله دلته هم ده، یو مسله چې کله موږ وایو دا د انفرادیت مسله، کله کله که هغه بله بڼه یې چې موږ پښتو کې پخوا ورته خودي ویل هغې ته یې راواړی، بیا دا نیخ په نیغه د فلسفې سره وتړل شي، په دې کې هېڅ شک نشته. د خودي بحث چې راځي دلته یو ځانګړنه دا ده چې دا خودي په فلسفه کې ډېر تړل شوی دی، او ته چې هر مسله څېړې د فلسفې د زاویې نه به یې څېړې، خو په انفرادیت کې چې دی دا بیا هغه بحث نه دی. یعنی تقریبا بدیله معنا یې دا خو بحث هغه نه دی چې ته د فلسفې ته پکې ډېر ننوځې. په دې کې البته فلسفه شته خو د ادبیاتو فلسفه ده.
دلته زه پوښتنه کوم، یعنی که موږ انفرادیت څېړو، یعنی کوم کوم مسایلو نه باید وڅېړو چې دا انفرادیت ښه تشریح شي؟
لکه مخکې ما ویل، که چېرته ته د خدای په معنا یې راخلې، هلته د فلسفې بحث ورسره ونغښتل،
یعنی فلسفي افکار باید مطالعه
ونغښتل شو. که کله د خپل انفرادیت یا د زه ساده زه وایم یا د ایګو د دې اړخ یې څېړې، بیا لار هماغه ده، خو محتوا یا منځپانګه چې ده دا بدله شوه. بدله په دې معنی شوه چې په زده کې انسان ځان در پیژني، په زده کې انسان هنر در پیژني، خو د خپل اړخ یې در پیژني، د خپل داخلي یا د خپل وجود د فلسفې د اړخ یې در پیژني. دغه فلسفه به ډېره په ادبیاتو متکي وي، نه به په فلسفې باندې، نه به په روانپوهنه باندې. البته مخکې ما ویل چې اړیکې شته، په ټوله معنا موږ دا پرې کولی نه شو، اړیکې شته، خو دا اړیکې چې دي دا به داسې پالل کېږي چې د هنر توم نه به پکې تر فلسفې زیاته وي. بیا راځو په دې کې چې مثلا کله ته په خدای باندې بحث کوې، ستا په خودي کې کوم شیان دي چې تاته دا خودي دروختلې ده؟ زما یو برداشت دا دی چې دغه خودي ډېر ځله چې کله د ټولنې سیاسي کړۍ را تنګ شي، او تا ته د هنر، تا ته د ادب خپلواکي در نه کړل شي، او ته خپله خبره په ساده توګه ونه کړی شي. لکه زه ساده وایم چې دلته یو دوره تیره شوې د کمونیزم په نامه، دا یې راسته دی او دا یې چپه دی، یا راسته او چپي افکارو، په دې کې ډېر ځله خبره نه کېدله، تا خپل خبره سپینه نشو کولای. یا طالبانیزم نظام ته چیراشه، الته مم دغه سی مسله ول ولی من مثلا د پدری کې پسا طالبانی چی ورته وای، د دین وروسته من د انفرادیت مسله لکه څنګه چې په اوچ کې روانه او بیرته سسته ګورو، الته یو ولادت داده چې ته خبره کئ، طالب تنیخ پنیغه خبره نشي کولای، ځکه ته د دورې نه ډاریږي، الته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه ډاریږي، الته نور خسکی دي، ته هم دغه خبره په هنر کې دومره راون غاړي چې دا په ټوله معنا یو یو صنف یا سمفونی تشکیلای، دا سمفونی چې تشکیلیږي، که چیرته دا ته د سب په ځانګړنو کې ورواچې، موږ بل اخوازو د سب په ځانګړنو کې یو بحث دا دی چې ته به چوکاټونو ته ژمن پاتې کیږي، ته به افکارو ته ژمن پاتې کیږي. یعنی د مکتب خواته، ځکه د سب پیلامه چې ده یا د سب په لاره تک چې ده، دا د مکتب پیلامه ده. ته چې کله مکتب ته ننوځې، ته باید د ثبت نه را شروع شي، او په دې کې شک نشته چې ثبت په ټوله معنا خپلواکي نه لري. کله چې سبکي بغاوتونه موږ ګورو، یو چا سبکي بغاوت کړي، هغه ځان ته یو نوې لاره پیدا کړي.
سبک خو موږ چوکاټ ته محتوا ته ژمن شو، انفرادیت او سبک ترمنځ اړیکه یا هغه د بیلخت ټکی
خیر وسی. اوس د سبک لکه مخکې ما په دې مثال ورکړ چې تاسو ګورئ دولت لوانه، یا تاسو ګورئ مرزا خان انصاری، کله چې دای درته وایي، کله چې دای درته غږیږي، کله چې دای خپل خبره درته کوي، ته بیل درته معلومیږي چې دای ډیر هنرمند انسان دی، دای ډیر شیان تاسو ویل شي. خو کله چې د ژوند تلولی، دای د یو سبکی چوکاټ پوری تړلې، دای په یو مکتب پوری تړلې چې هغه روحاني مکتب دی، هنر د دغه مسایلو قربانی کیږي. په انفرادیت کې دا مسله نه ده، په انفرادیت کې ته دغه سي چوکاټونو ته ډیر ژمن نه یې، لکه د یو فکر چوکاټ ته ډیر ژمن نه یې. د فکر چوکاټ نه مې هدف څه شه ده؟ روخان تاته وایي چې ته به دا و مقامونه تعقیبای، او ته به د وحدت الوجود یا د وحدت الشهود لارم تعقیبای. کله چې دا دوه شیان تاته درکړل شو، ته پرته له شکه یو فرمایشي سرمقاله لیکوالی، فرمایشی سر مقاله لیکوال په دې معنی چې اداره تا ته وایي چې نن په دغه موضوع دومره کلمې ما ته په دغه شکل ولیکه، ستا فکر منحصر شو، ستا فکر وتړل شو، ستا فکر غزونې ونه کړې. یا مثلا ژورنالیست ناست تا نه پوښتنې کوي، ګوشکي ورته غوږ کیخي، دی خپل فکر تا سره نشي شریکول، دی د ماشین حیثیت لري. خو که تا ته کله کرخې ایستل کیږي چې دغې کرخې پورې تلی شي، الفاظ دې ستا وي، خوله دې ستا وي، فکر دې ستا وي، ته په دې کې خپلې ځانګړنې رابرسیره کولی شي. هغه پټ هنر چې په تا کې دی دا راپورته کیږي، رابرسیره کیږي. په انفرادیت کې له نیکه مرغه هم دغسې بحث دی.
هر شاعر منفرد شاعر کیدای شي که نه؟
ولې نشي کیدای؟ دا د هر شاعر ځانګړنه ده، دا د هر شاعر حق دی، او همدغه علت دی چې دی چې خپله هغه خپله خودی ځان کې راسپړي، دی په ځان پورې تړلی وي، د ځان تړخ د ټولنې د خیر د ښیرازۍ لامل وګڼي، په دې کې شرط نشته چې ده دی هم ځان پاتې کیږي او هم د ځان نه راوځي.
د انفرادیت د تومنې هغه پیاوړي کېدو لپاره یعنې ماحول تاثیر کوي، سیاسي واک دا تاثیرات شته که نه؟
لکه مخکې ما وویل، ګورئ د انفرادیت وده چې ده دا د پراخو ټولن نه په پرتله په تړلو ټولنو کې پراخه ده، ځکه تړلې ټولنې تا په زړه کې غوټې پیدا کوي او دا غوټې ته په ښکاره الفاظو نشي کولی، ته مجبوره یې چې دغې غوټو پرانیستو دپاره ځان ته سیمبولونه وضع کړي. دغه سیمبولونه کله کله داسې وي چې دا انفرادیت یې په همدې ځای کې دی چې دا سیمبولونه منحصر په فرد پورې وي، منحصر په تا پورې وي. که دا دې منحصر د فردیت نه دې ویسته پراخه دې که، په دې کې شک نشته چې بیا تا سیمبولونه غوټه دې پرانیسته.
ستاسې د خبرو هدف دا دی هنر چې څومره مبهم وي، څومره چې له استعاراتو د تشبیهاتو دې کې څومره ډک وي، نو هغه ته انفرادیت زیات دی.
دقیقا، راځئ چې په همدې باندې عملي خبره وکړو. شیدا ولې اوچت سړی دی؟ خوشحال بابا ولې غټ سړی دی؟ ولې امپسند خلک چې دي هغوی رحمان ډېر خوښوي د خوشحال په پرتله؟ ولې دا اوسني عصر کې شعار تر شعره ډېر خوښیږي؟ ته فکر نه کوي چې کله موږ د خوشحال باس کوو، د خوشحال په وخت کې به د نن په څېر په لسګونو په سلګونو شاعران؟ ته فکر نه کوي چې مثلا کله روحاني نهضت ته راځو، یا د هغې نه راوروسته راځو، یا د امیر کروړ نه خبره شروع کوو، یا په اوس زمانه کې موږ په کاروان او په درویش دوراني او په ځینو نورو غږیږو، آیا په اوس وخت کې موږ شاعران لږ لرو؟ دغه ټول زیات دي. علت څه شی دی که کله ته د ټولنې ژبه خپله کړې، د ټولنې دپاره راټیټ شوې، ته مقطعی شاعر پاتې شو، لنډمهاله پاتې شو. اجمل خټک بابا چې کله بحث کوي او دای ټول د چغو مسله یادوي، د دې یو ډېره جالب خاطره ده. دی زه چې کله افغانستان ته رالم په اریانا هوټل کې اوسېدم، ارواښاد الفت صاحب راغی، ما ته کېناستو، خبرې مې سره کولې، ویل ما ته یې ویل چې زه سپوږمۍ ته رالی اوس به دروند شي. نو زه خوشحاله شوم، خو زه د دې خبرې په معنا نه پوهېدم. شل کاله وروسته زه د الفت استاد خبره پوه شوم چې ده ما ته څه ویل. د ده انفرادیت په کوم ځای کې دی؟ الفت راته ویل سپوږمۍ ته رالی دروند شوې، زه پرې نه پوهېږم. اوس پوه شومه چې انسان کله سپوږمۍ ته ځي وزن د لاسه ورکوي. دی وایي زه اوس په دې خبره پوه شوم، خو دا خبره که تا ته کوي چې زه په افغانستان کې سپک شوم، ته ورپسې بدی ردی وایي، ستا لارویان یې ورپسې بدی ردی وایي، ستا د ادب پلویان ورپسې بد وایي. دی مجبور دی همدغه خبره په خپل هنر کې داسې تا ته وکړي چې ته ته خوند هم واخلې او ته د همدغې مفهوم د راسپړلو دپاره ځان هم ستړی کړې. خو د دې نه ګوره قطعا معنا دا نه ده چې ادب د ادب لپاره دی، ادب د ټولنې دپاره دی. خو کومه ټولنه؟ دغه ټولنې ته خو هم پکار دی چې لږ زنده وشي.
د زرپانی په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لنډ کیسې په شکل اورو. د زرپانی د دغه پانی لنډ کیسه سوال نومیږي چې نوریه جبار خیل وړاندې کوي.
زرپانه سوال. لمر به لا نه و راختلی، د ښار شپنۍ خاموشي ورو ورو په ماتېدو وه. لحظه په لحظه په ښار کې د موټرونو شور زیاتېده. څومره چې شور زیاتېده په همغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده. شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده. د ښار د کڼې دروازې خوا ته په وړوکي چمنګي کې د صبر ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سره ایښی. ماشوم د خوب په یاغي څپو کې ورک دی. ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه وهلې، کله یې سترګې پټې او کله وغړېږي. هغې په خپل ماشوم د خپل ګرد کمیس لمن راخوره کړې. ناستې ښځې جټکه وخوړه، ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کې خور یو خوا بل خوا یې ترو ترو وکتل. څو ځله یې خوله وازی وکړه، پاسې آسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تیرېدل. په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ، څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوایستې. ټوټو ته یې یوه ښه شېبه وکتل، بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده سا یې واخیسته، له سا سره یو ځای یې له خولې د توبې پرله پسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پریښتو سره خدای پاماني وکړي. له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته. ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل، هغه یې راپورته کړ، د هغه سترګې یې ښکل کړې، هغه یې په خپلې غېږه کې واچاوه، د هغه سر یې په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه. ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. ښځې په غریو نیولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سړک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مرغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یاسر ګوري چې شنې جامې یې په تن دي، سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی، د کتابونو بکسه یې شاته اچولی او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لالهانده موجونو کې غرقه وه چې د موټر د بریک ویرونکي آواز یې د خیال ټول مزي وشکول. ژر یې په خپلې غېږ کې یاسر ته وکتل، د هغه سترګې له خوبه ډکې وې، خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو، له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. څو پرله پسې اوښکې د یاسر په وچ مخ پرېوتې. هغه د خپلې مور مخ ته وکتل، یوه ښه شېبه ځیر و، بیا یې په وړه ژبه وویل: مورې ما ته ډوډۍ. مینې بې د کوم ځوابه یاسر د خپلې سینې پورې ټینګ ونیوه، ښه سلګۍ یې وکړې، لزایه پورته شوه. یاسر یې په غېږ کې ونیوه او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړی دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په ناامیدو قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانه یې نور هم وکتل، خو له بې له دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې وانه ورېدل. یاسر خپل دوه سترګې د دوکان مخې ته په راز وړندې د پاپړو په کڅوړه ګنډلې وې. څو ځلې یې د خپلې مور مخ د پاپړو کڅوړې ته ورواړاوه، خو له هغې سره بې د اوښکو تویولو نور هیڅ هم نه وو. د ورځې 9 بجې به وې، ټول مارکیټ یې له پښو وبیست، خو د هیڅ کوم ناترسه زړه پې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده، په ژړغوني غږ یې وویل: ماما د خدای په نامه یو څه راکړئ. دکاندار خپل سر ټیټ کړی لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپل خبره تکرار کړه. دکاندار ورته وکتل، په مهربانه انداز یې وویل: د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې لیدې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ورمخکې شو؟ نه نه مو دی څکلی. دکاندار جارو په ځمکه ګزاره کړه او دننه دکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راو خوټی دی. یاسر یې ژر ژر په تندې ښکل کړ. دکاندار بیرته له دکانه راووت. دا ځل یې نو په څیره کې هغه مهرباني نه وه، اوس یې څیره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ او ویې ویل: راځه دننه دکان ته راشه، زه به هم څه درکړم، خو ته به هم څه راکړې کنه.
کرن خان د پښتو ژبې له نوموتو هنرمندانو څخه دی. هغه د شعر په برخه کې هم خپل قلم آزمویلی او یو شمېر نظمونه هم لیکلي دي. د ورېښمین خیال په دې برخه کې له کرن خان څخه د هغه نظم اورو.
ورېښمین خیال.
اس
اوس ډیر ټیک شوی ما، اوس می په هیڅ چا زړګې نه خوږیږي، اوس نه هیڅ چا نه مرور نه ما، اوس ډیر ټیک شوی ما. مخکې به ما جړل خفه به ما، په نه خبره چې غصه به ما، ماته بپلار یادېدو مور یادېده، ماته بپلار یادېدو مور یادېده، بس لوی واړه به مې د کور یادېده، ماته به خویندو ویل خانه ته په خار کې څه کې، ما به خاندل زه به مسکې شوم چې پیسې ګټم، ستاسو ودونو لغم کوم او لاس او خپې وهم، اوس خفه کېږم ځکه نه چې هر انسان په ځان دی، که زه په ځان شوم نو دا خو د ولس تاوان دی، لږ لږ ټیک شوی وم خو پته نشته، چا ظالمانو راله بیا د مینې لاس راکړ، کله به یې خپل کړم زه، کله به یې ښکل کړم زه، کله به یې کړم باچا او کله به یې غل کړم زه، بلا موده کېږي چې دغه پټ پټوڼی جوړ دی، خو زه ډېر ټیک شوی یم. مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے، مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے، زور تو خاندما زڑکی ویم چی یو خون دے، بلہا زوانے تیرے شوے، بلہا ہستے تیرے شوے، زما د جون ورزش پے سپ نیستے سپ تادے تیرے شوے، نن داده بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې، نن داده بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې، هم جڑا راغلا او هم پزړه کې مدا خیال راغې، ستانه می سوال کو او چې ستاد لوري سوال را، آیا آیا ته اوس هم ځان له زړه خوري ویخش پې تیروې، آیا ته اوس هم ځان له زړه خوري ویخې شپې تېروې، بس دغه سوال مې جړی ستا هر یو خیال مې جړی او کال په کال مې جړی، یو دا بی دا دانه لرې ما، بلخوا یاران رانه پردي پردي دي، خویندې ورونه ځان ځاني خوښوي، د وطن هر غریب خاني خوښوي، نو په داسې حال کې به زه څنګه خوشحالي کوم، دا خو لا شکر دی چې ژوند سره سیالي کوم، په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه، په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه، کلي ته نه ځې خو چې زینو ماته هیڅ نه وایي، یو کار دې سم نشي غم به دې کم نشي، کم به مې نم نشي سچې لیکم نشي، خو لنډه دا چې ډېر ټیک شوی یم. دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله، دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله، ا پخوانۍ سخته مې هېره شوله، بے وفا تنا بے پروا دکڑما، چپ خندا شم پجڑا دکڑما، زما تیار کوٹا زما خوخدا، ستا چی سخوخ دی اغستا خوخدا، سوک را نمڑشو چا زفر خودم، سوک رانه مړه شو چا زه پرېښودمه، چالک گل کتاب کې کې خو دما چارا تو خاندل چا ما پورې خندا وکړلا چې کله ټیک شو منو دغه ټپ ما وکړلا هیڅوک د چا د غم نه مري هیڅوک د چا د غم نه مري شیرین یار چا
ظالم یار په ما زړه سیزا مخل ما راز چن دی وینم زما د زړه هغه زړه زخمونه تازه شی ویني شی چې و دی وینم